دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
لوستونکو سید سلیمان شاه د طالبانو د حکومت د پهنتونونو د ازموینو ملي بورډ پرون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې به د دولتي پهنتونونو د کانکور ازموینې بلونی د پنځشنبې او د جمعې په ورځ پیل شي. دغه بورډ د مامورانو د وینا له مخې پهنتونونو کې د شمولیت ازموینې په دریو رشتو وشل شوې: طب، اجتماعیات او ساینس. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په خپل یو تازه رپورت کې خبرداري ورکړه چې پر افغانستان باندې با د نړیوالو بشری مرستو د کمولو په نتیجه کې ممکن چې په روان 2023 میلادي کال کې په خوارزواکۍ اخته ناروغانو د مړینې د کچې د لوړېدو سبب شي. په عین وخت کې په واشنگټن کې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ یا USIP په خپل یو تازه رپورت کې چې د پنځشنبې په ورځ د چنګاښ په 28 خپور کړي، له افغانستان سره د بشري مرستو د جاري ساتلو پر اهمیت ټینګار کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن روزا وطن بایوا او په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر مرستیال دانیل اندریل د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متقی سره د ملاقات په محل نوموړي ته د هغو سیمایزو او نړیوالو کانفرنسونو د هدفونو په باب معلومات ورکړل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د تیرو څو اونیو په موده کې جوړ شوي. که څه هم چې مختلفو خبری سرچینو خبر ورکړی چې چارواکو د افغانستان د پخواني جمهور رئیس سردار محمد داود د کورنۍ یو غړی او د کابل د سولې د مؤسسې مشر نادر نعیم نیولې، خو د طالبانو یو پخواني لوړپوړي مامور نظر محمد مطمئن بېل دی چې د نادر نعیم د نیولو او یا نه نیولو خبر تایید کړي. د جمعې په ورځ د ټویټر په پاڼه ولیکل چې سردار نادر نعیم په کابل کې دی او په دې اونۍ کې نورستان ته هم سفر کړی. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غا واشنگتن نوري. پرون د جمعې پورس په پاکستان کې د چین په اقتصادي او تخنیکی مرستا د برېښنا د تولیدولو تر ټولو ستري اټومي بټۍ د جوړولو د بنسټ ایښودلو مراسم سرته ورسېدل. توقع ده کله چې دا اټومي بټۍ چې لږ تر لږه 3.5 میلیارد ډالر مصرف پرې کیږي بشپړ شي، روزانه به 2.5 میگاواټه برېښنا تولیدوي. د پاکستان صدر اعظم شاباز شریف او لوړپوړو چینایي مامورانو په دغه مراسمو کې چې راسن د ملي تلویزیون له لارې خبرېدل برخه واخیسته. دا اټومي بټۍ د چشمې په سیمه کې موقعیت لري، چیرې چې چین او پاکستان پخوا هم د اټومي انرژۍ د تولیدولو په برخه کې همکاري کړې. چین د 13 کلونو په موده کې په چشمه کې 4 اټومي بټۍ جوړې کړې دي. غني شوی یورانیم هم برابرۍ. امانوئل ماکرون د د هنسد رازم پرون د جمعې پورس په پاریس کې د فرانسې د بستایل دی د جشن د مراسمو خصوصي ملمو. مودی او مکرون دواړو د فرانسوي او هندي عسکرو د رسمي گذشت مراسم هم ولیدل. په دې مراسمو کې د فرانسې سخت رفایل جټ الوتکو هم ګډون وکړ چې هنسو کال مخکې له فرانسې نه اخستې وي او غواړي چې څلیرش فروند نورې هم ورنه د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت واخلي. لبل خوا هند لومړی ځل لپاره یو روباټیک روور د سپوږمۍ د سطحې د څېړنې په غرض فضا ته وتوغو. یوازې متحده ایالات، چین او روسیا د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې د سپوږمۍ پر مخې د ساینسي پلټنو په غرض روباټونه استولي دي. په میلیونونو هندیانو د چندرایان درې په نوم فضایي بیړې د توغولو مراسم چې د هند په جنوب کې سرته ورسېدل مستقیما د تلویزیون له لارې ولیدل او په زرګونو خلکو کې فضا ته د توغولو په فضایي کې مستقیما ننداره وکړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن پرون د جمعې په ورځ د چنګاښ په 28 وویل چې متحده ایالات د جبر او زور زیاتی پر وړاندې د جنوبي آسیا د همکارۍ د سازمان د هیوادونو ملاتړ ته ژمن دي. بلنکن دا څرګندونه چې په غیر مستقیمه توګه اشاره چین ته وه د جمعې په ورځ د انډونیزیا په پایتخت جاګارتا کې د آسیان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې په داسې حال کې وکړي چې چین او روسیې لوړپوړي ډیپلوماتان هم موجود وو. د جمعې په ورځ د سوډان په جنگ ځپلي پایتخت خرطوم کې د 2 ساعتونو لپاره برېښنا قطع شوه. د سومالی د الشباب اسلام پالو جنگیالو د جمعې په سهار وختي په کینیا کې دوه تنه پولیسان او یو خونکی وژل. د رپورټونو له مخې د الشباب وسلوالو د پولیسو یو موټر او د مخابراتو دوه برجونه هم تباه کړي دي. یو نیم کال مخکې په یوکران باندې د روسیې له نظامي یرغل وروسته دغه هیواد نږدې 44% کې خاوره له ناچاودیدونکو ماینونو او مهماتو نه ډکه ده. جاپان، کمبودیا، پولنډ او متحده ایالات یې د فرشو ماینونو د پاکسازۍ په عملیاتو کې مرسته کوي. د خبرونو پای
خبرونه به د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هره د خبرونه تر پایه واوري. لومړی په دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د کانکور ملي ادارې چارواکي وایي چې سش کال بعد د کانکور د ازموینې د اخیستلو پړاو د بلې اونۍ په پای کې پیل شي. د دې ادارې رئیس عبدالباقی حقانی وایي چې په پام کې ده چې د کانکور ازموینه به د طب، ټولنیزو او ساينسي علومو په کټګوري کې واخیستل شي. تر اوسه لا څرګند نه ده چې سش کال به د کانکور په ازموینه کې په څومره شمیر د دولسم ټولګیو فارغان ګډون وکړي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری پر پورت کووري.
د طالبانو د حکومت د کانکور د ملي ادارې سرپرست مولوی عبدالباقی حقانی وایي چې ټاکل شوی سکل د کانکور ازموینه به لومړی په اوله سولېتنو کې د چینګښت میاشتې په نهشتمه او دېشتمه واخیستل شي او ورپسې به په دوله سولېتنو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. هغه ویل چې په دریم پړاو کې به د کانکور ازموینه په لسو ولایتونو، په څلورم پړاو کې به د کابل په ولایت کې د کانکور ازموینه واخیستل شي او په پنځم پړاو کې به د کانکور متفرقه ازموینه واخیستل شي. د کانکور په متفرقه ازموینه کې د افغانستان دننه د دولسم ټولګیو د پارېغانو سربیره د افغانستان څخه بهر د دولسم ټولګیو پارېغان هم ګډون وکړي.
د کانکور ازموینه د رواني میاشتو سرطان په هیشتم او د شم تاریخ باندې بولي. دا غره د ورځې وړاندې به هیشتم او هیشتم دغه لپاره د بایومټریک هغه سلسله وي. دا د نوی کال محرم دوی مدرن تاریخ راځي چې په دوی مدرن تاریخ باندې به هغه امتحان وي. موږ په دې خاطر چې هم ځوانانو ته سهولت شي او هم ښه پختګي راشي په کار کې او هم په دقت سره واغوستل شي دا ازموینه، موږ راتلونکي د کانکور ازموینه پنځو دورو ته تقسیم کړې ده.
تر اوسه لا څرګند نه ده چې د سکل د کانکور په ازموینه کې به څومره د دولسم ټولګي زده کوونکي برخه واخلي او څومره به په پانتونونو او د لوړو زده کړو په موسو کې جذب شي. د راپورونو له مخې د تیر 1401 لمریز کال د کانکور په ازموینه کې چې د دولسم ټولګي څخه د پاره شو انجنو د ګډون پرته اخیستل شوی وه، شاوخوا 1500 د دولسم ټولګي فارغانو ګډون کړی و چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت د معلوماتو له مخې 1500 تنه یې په پانتونونو او د لوړو زده په موسو کې جذب شو. که څه هم د ساور په میاشت کې د کانکور د ازموینې د ملي ادارې لخوا د نجونو په لیسو کې د کانکور د ازموینو د پرمو د ویشلو په اړه راپورونه ورکړل شوي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په رسمي ډول د کانکور په ازموینه کې د نجونو د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. یو شمېر نجونې چې د دولسم ټولګي څخه فارغې شوي وایي چې فکر نه کوي چې طالبانو حکومت په دوی ته د شپږم ټولګي څخه په پورته ټولګیو کې د زده کړو اجازه ورکړي. د دولسم ټولګیو فارغې د نوم نه خودو پرته امریکا غږ ته ویل چې جوړی په افغانستان کې د خپل راتلونکي په اړه ډېرې ناهیلې شوې دي.
اوس مال په افغانستان کې نجونې او مېرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی د نوي نظام پر راتک سره له زده کړو، له کار او همداسې د ژوند له ډېرې حقونو څخه بې برخې شوې دي. دوی مخکې کوم مبارزه کوله یوازې او یوازې د روښانه راتلونکي لپاره، مګر اوس مهال د دوی مبارزه هیڅ معنا نه لري. دوی کا هر څومره هڅه وکړي دوی خپل غږ پورته کړي، د دوی غږ هیڅوک نه اوري او نو د دوی د غږ کوم څوک په کیسه کې دي. مونږه له ډیرو ماتو هیلو سره اوس ژوند کوو.
د طالبانو حکومت په 2020 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې بیا وخت د رسیدو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځیو کې د نجونو زده کړې منع کړې دي. همداشان د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تیر 2020 کال د دسمبر په میاشت کې په پوهنتونونو کې هم نجونې او ښځې د زده کړو منع کړې او هم یې په غیر دولتي موسسو کې له کار څخه ښځې منع کړې. طالبانو حکومت له وړاندې په دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې. د روان کال د اپریل په لومړیو کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو ادارو کې هم د افغان مېرمنو په کار باندې ولاګو چې نړیوال ټولنې د پراخ خبرګون سره مخ شو. نړیوال ټولنې په پرله پسې ډول د طالبان څخه پر خدو د لګیدلو محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنې کړې، خو تر اوسه طالبان حکومت د نړیوال ټولنې غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو
د تل پښان مننه. قدر منوریدونکو، د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې دغه وزارت له تشکیلاتو څخه د غیر ضروري، غیر مؤثرو او موازي تشکیلاتي جوړښتونو د حذفولو په لړ کې په ټولو ولایتونو کې د شوونکو د روزنې د ولایتي تشکیلاتي جوړښتونو یعنی دارالمعلمین د تړلو پریکړه کړې ده. د بلې خوا د نجونو د زده کړو فعاله او د نوبل د سولې جایزه ګټونکې ملاله یوسف زیوایی هیڅ کله یې دا فکر نه کاوه چې افغانستان کې به د نجونو د تعلیم په برخه کې بشپړه شاتګ کوي. نور حال پر پورت کې باوري.
د طالبانو د پوهنې وزارت د فرمان پر بنسټ په افغانستان کې نه څلويخ د خونکو د روزنې مرکزونه یا دارالمعلمین او دغه مرکزونو اړوند د یو سلو اته نوي ملاتړ مرکزونو فعالیت بند شو. په دغه تعلیمی مرکزونو کې شاوخوا 3600 خونکو او نږدې 2000 اداري کارکونکو کار کاوه چې د طالبانو د حکومت د دې پریکړې وروسته برخلیک څرګند نه دی. بلخوا د نجونو د زده کړو فعاله او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي هیڅ کله یې دا فکر نه کاوه چې په افغانستان کې به د نجونو تعلیم په برخه کې بشپړ شاته کیږي. ملاله چې د چهارشنبه په ورځ د خپلې کلیزې په مناسبت په نیویار کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته له نایجیریا خبرې کولې وویل د نړۍ مشران باید پر تعلیم پانګونه وکړي.
افغانستان د نړۍ په کچه یوازنی هیواد دی چې نجونې او ښځې له زده کړو منع کړې دي. د یوې پیغلې په توګه زه پوهېدم چې پرمختګ به ورو وي، خو د یو بشپړ شاتګ د لیدو هیڅ تمه مې نه درلودله. اوس په ټول هیواد کې نجونې له ښوونځیو منع شوي، کورونو کې بندې پاتې دي او هیلې له لاسه ورکوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استاد توماس ویسټ یو ځل بیا زده کړو ته د افغان مېرمنو او نجونو پر لاسرسي ټینګار کړی دی. توماس ویسټ د نجونو د زده کړو د فعالې او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی د کلیزې په مناسبت ویلي چې د امریکا متحده ایالات د زده کړو حق پر رسمیت پیژني. په داسې حال کې چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی دی، په ځینو مدرسو کې د دینی زده کړو ترڅنګ نجونو ته عصري علوم هم تدریس کیږي.
شاوخوا 50 جونی دروان کار په دوران کې د قرآن کریم حافظان شه ترڅنګ د امده جنو لپاره په دغه سنټر کې د عصري زده کړو زمينه هم برابر ده. شپږی کې سنسي مزامین دي، انګلیش او کمپیوټر دا او فني زده کړې هم ورسره موجود دي.
خدلته په بدخشان ولایت کې چې جنون له خونځي او زده کړو به برخې دي، کار او سوداګری ته مخه کړی ده.
انگیزه این شد که باید یک حیاتی زنانه جور کنیم در بازار، در مارکت که به حیثی پیشرفت هم میشد. دیگه باز ما گفتیم که دخترهایی که مثلا مکتب که نخوندن، یعنی از مکتب باز ماندن، اونا را بتونیم در اینجا حیاتی چیزها را یاد بگیرن.
قبلا محصل بودم دانشگاه بدخشان، صنف سوم ژورنالیسم درس میخوندم که متاسفانه دانشگاه ها بسته شد و تمام محصلین بیکار شدن. به همین دلیل خواستم که در این شرایط ناهموار که به هیچ کس زمینه شغل کار مساعد نیست، مخصوصا به طبقه بانوان، خواستم یک فروشگاه ایجاد بکنیم که زمینه کار و بانوان فراهم بسازد.
د 2020 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو خوانزي بند کړل او د تیر کال په دسمبر میاشت کې نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. په زده کړو سربیره د ښځو پر کار او یو شمېر نورو ټولنیزو فعالیتونو هم محدودیتونه لګول شوې دي. وحید فیزی د امریکا غږ واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پټ چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور 798 پټ چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
درمن اوریدونکو، افغان فعالینو او کارپوهانو د طالبانو د یو مشر انس حقانی هغو څرګندونو ته چې ویلی دی ټویټر یو بهتره ټولنیزه شبکه ده، ځکه خلکو ته د بیان ازادي ورکوي. سخت خبرګونونه شودل سوي دي. دغه فعالین وایي چې طالبان ځان ته د بیان ازادي غواړي، خو په افغانستان کې خلک د هر ډول اساسي انساني حقوقو څخه محرومه کړي دي. نور تفصیل د نظرانی یوسفزی په دې راپور کې ووري.
انا سکانی د ټویټر په پلوي په خپل یو ټویټ کې په میټا انتقاد وکړ او ویل چې ټویټر د بیان په ازادي او باور کې د نورو ټولنیزو شبکو نه مخکې دی او د میټا غونډې د نظم پالیسی نه لري. دا سي معلومه کی چې انس حکانی دغه ټویټ د میټا لخوا د تھریډز د پیلولو د اعلان په اړه وکړ، خو په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د منتقدینو ترمنځ یو نوی بحث راپورته کو. د افغانستان یو پخوانی چارواکی د حکانی دغه سرګندونی د هغوی د خپل پالیسی او ضد وبللې او تھوري ولګو چې طالبان خپل منتقدین نسی او حتی وجني.
بيخي د طالبانو په غوولو وختو کې د انجنیر نوید په نامو باندې یو تنو هغه په طالبانو باندې نیوکه وکړه او ډیره ساده نیوکه وا. هغه هم دی معلمینو دی تنخواه په اړه باندې و، معلمینو ته تنخواه نه ورکول سوي. د لیکلي و یوازې داسې چې تاسو له دوی نه تنخواه غواړي، واغی خپل طالبان خپل په خیرات او په زکات باندې گزاره کوي، یا دوی خپل له نورو خلګونه ډوډۍ غواړي. په دغه خبره باندې دا سړی بندیک او په باندې خانه کې بل اخره کورنۍ ته کورنۍ مړې پیدا ک په سین کې په بو کې مړې پیدا ک. نو طالبان اصلا دی بیان په ازادي باندې باور نه لري.
د میرمنو د حکومت فعالان په ځانګړي توګه د حقانی د غسرګندونې د هیرنتیا وړ بولی، ځکه د دوی په وینا میرمنې حتی د اساسي بشري حقوقونو نه محروم دي.
طالب نن د بیان د ازادۍ خبره په داسې حال کې کوي کله چې دوی واکمن شول، بیا واکمن شول په افغانستان کې ټول زندانونه تش شول، ټول مجرمین خوشې شول، مګر نن بیا دغه زندانونه د فعالینو د پوه خلکو د بادر کې افغانانو د خبریالانو د هغه خلکو چې د ژوند کوم حالات او شرایط چې دوی باندې حاکم دی او تحمل دی د هغه په خلاف خبره کوي، یا د بدلون خبره کوي، یا د خزي د حق خبره کوي، د نجلۍ د تعلیم خبره کوي. نن دغه زندانونه د داسې خلکو ډک دي.
طالبانو د ډیر وخت راهیسې ټویټر د تبلیغاتو لپاره کارولی دی، ځکه فیسبوک د طالبانو ډیر حسابونه تړلي. په ټویټر افغان فعالانو پر لپسې د ټویټر نه غوښتي چې د طالبانو حسابونه وتړي.
ټویټر باندې دوی سرنګه اجازه لري چې دومره فعالیت وکړي، سرنګه چې فیسبوک داسې یو ډیر غټ او مهم قدم واخیست چې دوی اکاونټونه بلاک. زه فکر کوم ټویټر باندې باید هم همدغه پالیسی جاری سي، یو داسې ډله چې د ورځې یو سوشل میډیا دې لپاره استعمالوي چې خلک تا منټل سټرس ورکي. افغانان چې کوم ډایاسپورا دي هغه ترټ کیږي د دوی پلویانو په ذریعہ، دا هر څه باید بند شي.
یوې خوا کې د افغانان د حقانی په ټویټ نه خوخي سرګندوي، خو بلې خوا د ټویټر مالک الان ماسک د حقانی د ټویټ نه اوسو ساتروسته یو ټویټ وکوچي، دلته تاسو ته د ازادي لري چې رښتینی اوسئ. د مریلند په پوهنتون کې پروفیسر کوډی بنټن چې د طالبانو د ټویټر د استعمال په اړه سړنی کړی دی، وایي چې دا ټویټ د ایلان ماسک د هغه ادعا تکرار دی چې وایي په ټویټر کې هر څوک د بیان ازادي لري، وایي چې طالبانو په تاریخي ډول د ټویټر نه استفاده کړې ده.
Twitter has historically been a friendly place to the Taliban.
Twitter په تاریخي ډول د طالبانو لپاره دوستانه ځای دی چې هغه ته اجازه ورکوي چې په ملک کې دننه او په نړیواله توګه د خلکو توجه را جلب کړي. دا دوی د قدرت د نیولو د مخه هم کول. میټا د ټویټر برعکس طالبان د خطرناکو ډلو په لیست کې شامل کړي دي، نو الهام دې کبل طالبان د ټویټر ستاینه کوي.
بنټین زیاتوی چې دا به پراتون کې کې ولیدل شي چې د ټوئیټر دغه پالیسي په خبرګون کې آیا ولس با د ټوئیټر په مقابل کې د میټا تھریډز غوړ کړی او کنه. امریکا غا کوشش وکړ چې طالبان هم په دې اړه خپل دریس شریک کړي خو هغه یې زموږ پیغامونو ته ځواب رانه کړ. نظرانی یوسف سی، امریکا غا، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څیړنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په لاتوانیا کې د ناتو په دوه ورځنۍ غونډه کې لګډون وروسته د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې د شمالي اروپا د پنځو هیوادونو له مشرانو سره په مختلفو موضوعاتو خبرې کړې. ښاغلی بایدن پرون په خپل وینا کې له اوکراین څخه د واشنگتن او متحدینو په ملاتړ او نړیوالو ننګونو ته په رسیدګۍ ټینګار وکړ. نور تفصیل زموږ د همکار سمیع الله جلال زتخواري.
د اوکراین لپاره خوشبینانه پریکرم
مګبه متزلزل ونه وسو په دې اړه جدیم له اوکراین سره به زموږ ژمنه کمزوري نشي. مګبه نن سبا او هر څومره چې ضرورت وي د ازادۍ لپاره ودرېګو
او مسکو ته سخت خبرداري.
پوتین تر اوسه هم غلط باور لري چې په اوکراین کې به ډېر وخت پاتې شي. نو موږ ورته باور نشي کولای چې دا د هغوی خاوره، د هغوی هیواد او د هغوی راتلونکی ده. او حتی د دې ټول وخت په تیریدو سره پوتین تر اوسه هم زموږ پر قدرت شک لري. هغه تر اوسه خراب لوبه کوي.
د متحده ایالاتونو ولسمشر په لاتوانیا کې د ناتو د غونډې څخه د خدای پامانۍ پر مهال چې هغه تاریخي بللې په خپل دوه پیغامونو کې له اوکراین څخه د یاد تړون د ملاتړ ژمنه تازه کړې. خو د هغه څه پاره چې اوکراینی لټه کوي مشخص ژمنې ونه شوي او نه هم مهالویش وټاکل شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم د ناتو د غونډې په پای کې وینا وکړه.
فکر کوم د غونډې په پای کې موږ له خپل مشان څخه ستر یووالی او امنیتی تضمینونه درلودل.
زلنسکی چې د غرب د ملاتړ لپاره تیر کال په ټول نړۍ ګرځیدلې د کلستر یا خوشی بمونه د ترلاسه کیدو لپاره د واشنگتن د پریکړې دفاع وکړه. پر دې وسلو د نړۍ په څ باندې یو څلور شلو هیوادونو کې د وجلو د لوړ قابلیت د درلودلو لامل بندیز لګیدلې دی.
روسیا په دوامدار شکل زموږ په خاوره کې کلستر بمونه کاری، زموږ په خاوره کې جګړه کوي، زموږ خلک وژني او د ډیرو کلونو راهیسې کلستر بمونه کاروي.
د متحده ایالاتونو ولسمشر د چهارشنبه په مخام هلسنګي ته ولاړ څو د پنځشنبه په ورځ د شمالي اروپا له مشرانو سره وګوري. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. په واشنگتن کې د یوګورانو د بشري حقوقو طرفدارانو د نړۍ د هیوادونو پر حکومتونو غږ کړی دی چې څوار لس کاله مخکې د ارومچی په شار کې له تشدد څخه ډکو حمله په دوران کې د یوګورانو او د چین د پولیسو لخوا د یوګورانو قتل عام هیر نکړي او د بیجینګ په مقابل کې باید ودرېږي. د خبريال ګراهام کانویټ درالېجلی رپورت خلاصه از مش همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروړي.
دا ناری او شاورونه ایغوریانو ته اصلا د هغوی د وی ډېر درناک مازی خاطرې تازه کوي. د ختیځ ترکستان د جلاوطن حکومت یو غړي عزیز سلیمان چې د سپینې ماڼۍ مخې ته په احتجاجي مظاهره کې ګډون کړو د خپل رور د سرنوشت په باب امریکا غږ ته وویل
ما ته پته ولګېده هغه بیلی چې په کومه محکمه کې محاکمه شي د ولس کلنو د بند سزا ورته ورکړل شوه.
د ختیځ ترکستان د ځوانانو د کانګرس غړي امان الله کاشغری هم په دې اړه وویل
Many of my classmates were arrested. Several of them were killed.
زماردیر د ټولګي ملګری ونیول شو او څو تنه یې وژل شو.
جلاوطن یغوریان د چین حکومت قصدن په بند کې د دوی د اقارب او خپلوانو په ساتلو او هم په خپل خاوره کې چې تر اوسه د ختیځ ترکستان په نوم یادای د بشري حقوقو پر ډول ډول سرغړونو تورنې. ختیځ ترکستان چې د چین په جنوبي لویدیځ کې موقعیت لري وس رسمان د سینجیان په نوم یادېږي. د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شوي یغوریان وای چې دوی له چین نه د خپل خاورې ازادي غواړي. هغه څه چې څوارلس کاله پخوا د ختیځ ترکستان په مرکز اورومچی کې پیښ شو دوی به هیڅکله هیر نه کړي او یاد به لمانځي.
ماس کیلد دم ماس شوت دم اند دیر بلادز سټیند اول دی اورومچی سټیز اند هول
لایف. هغوی په ډله ییزه توګه ووژل شول، ډله ډله وویشتل شول او په وینو یې د اورومچی ټول ښار سور شو. چینایان لګیا وو د خپل جرم د پټولو په خاطر ټوله شپه د اوبو په فشار وینه وینځله او پاکه کړه.
2009 ایسوی کال یعنی 1300 المدیس کې تشدد په لومړي سر کې د چین په جنوب کې لوی فابریکې نه پیل شو. د هانس د قبیلې وګړو په شپږو ایغوري کارګرانو باندې د خپل قبیلې د دوو خوځو کارګرانو د بی ابرو کولو تور لګولو. د دواړو لورو ترمنځ په نښتو کې دوه تنه ایغوریان وژل شو. یغوریان په اورومچی کې سړکونو ته راووتل او د وژل شوو کارګرانو لپاره د انصاف او عدالت غوښتنه کوله. امان الله کاشغری په اورومچی کې د یغوریانو د احتجاج په اړه وویل
They wanted those criminals to be charged and a proper investigations to be carried out. However, instead of
هغوی غوښتل چې دا مجرمان د جرم په سر ترسولو تورن شي او په دې اړه په سمه توګه تحقیقات وشي. خو بیا هم په زیادې چې غوونه ووریدل شي او خبرې ته غوونه ول شي، کوم کسان چې له حکومتي مامورانو سره د خبرو لپاره کېناستل، نظامی ملیشو پر برید وکړ او په بیرحمۍ وټکول.
خو چینایي مامورانو ویل چې 200 کسان وژل شوي او زیاتره د دوی په باور د هاند د اکثریتي قبیلې وګړو. په واشنگتن کې د چین د سفارت مطبوعاتي ویان لیو پینګیو په یو لیکلي بیانیه کې چې امریکا غږ ته استولې دا خلک بیلتون غوښتن کې قوتونه وبلل. دا ویان په باور دا خلک د چین ملي یووالي ته زیان رسوي. ویان په اورومچی کې د یغوریانو د جینوسایډ یا نسل وژنې په اړه لګول شوي تورونه د دې پیړۍ غټ درواغ وبلل. خو کوم احتجاج کوونکي چې په واشنگتن ډي سي کې د سپینې ماڼۍ مخې ته راجمع شوي پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د چین پر خلاف عملي اقدامات وکړي. ختیځ ترکستان د جلاوطن ځوانانو د کانګرس مشر تور مارس الماس امریکا غږ ته وویل
که چېرته د ټولې نړۍ خلک زموږ سره ودرېږي او د چین د تولیداتو او مصنوعاتو د اخیستلو نه ډډه وکړي، زما په فکر د ناروا چال چلند نه د چینایانو له اړولو او شاقه کارونو د کمپونو د تړلو په منظور ډېر مناسب روش دی.
د احتجاج کوونکو په منځ کې د عزیز سلیمان په نوم یو ځوان هم ولاړو. په داسې حال کې چې په موبایل فون یې د خپل کورنۍ د غړو تصویر نیولی وویل هیله لري داسې څوک به بالاخره پیدا شي چې د هغه د ورکشي ورور د درک په لګولو کې ورسره مرسته وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جان آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.